یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی هم د ازادي رادیو د خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ مختوړم په پروګرام کې اوري چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ښوونځیو جماعتونو مدرسو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله د افغانستان د آزاد او عدالتمنو انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخابات خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو په اړه باندې اندېښنه څرګندوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات کیږي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینې ته رسمن تاییدوي. حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال د مهمو جهادي قمندانانو له ډلې وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ په مهال وزیر هم پاتې شوی دی. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لکتر لګ شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې نن قلعه نو ته نږدې په حمله کې دوه پولیس وژل شول او څلور نور ژوبل شول. شهابي زیاته کړه چې له پولیسو سره په نښتو کې 11 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ویلي تبسم ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ تیره شپه د طالبانو په یوه لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ توګه نیولې، خو د پکتیا د والي ویان دغه ادعا رد کړه. ویل چې امنیتي ځواکونه د طالبانو حمله په شاتم بولي او په نښتو کې له شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. په جرمني کې نن هغه افغان محاکمه کیږي چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې و. دغه پیښه په جرمني کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي یا کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. له هغې وروسته په 2012 میلادي کال کې په جرمني کې په ورته یوې بلې پیښه کې یو بل افغان کډوال په کندل ښار کې یوه 15 کلنه نجلۍ د چړې په گزارونو وژلې وه چې پرون په 8.5 کلونو بند محکوم شو. د جرمني د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د راتلو په وخت ځان 14 کلن خودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې 11 کاله وټاکي، نه 14، هغه به په عمري بند محکوم شي. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکې اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوي، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتي اسمبلیو ګرد چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د انتخاباتو لپاره د رایه اچول له سهار په 10 بجو پیلیږي او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د ولسمشرۍ څوکۍ په پاکستان کې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري او ډیر وخت له صدر اعظم سره وي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو لمخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونو دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. ویک دور لیبرمن چې نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته څرګندونه کوي وویل چې موږ په سوریه کې هر څه نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویټرز خبري اژانس وویل چې ایران لنډ واټن ویشتونکي توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبري وکړي او د مخالفینو لوري د مکتبونو او جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په رامنځته شوو اختلافاتو اندېښنه ښیي.
د قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان که در اونجا ساکن هستند یک امر ضروری.
ویل کیږي چې د انتخاباتو بلاک کمیسیون د کمشنرانو او د کمیسیون د دارالنشاد ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون په سر اختلافات رامنځته شوي. خو د انتخاباتو کمیسیون دغه خبره نه مني او په هلمند کې ټولو هغو سیمو کې لارې او سړکونه چې د جګړو ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغول کیږي.
د 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
بیا هم ستړي مشه دغه غرمنی پروګرام ته بخیر راغلی. نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوه غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې غونډې یو ویناوال و. ښاغلي عبدالله په افغانستان کې د مخالفینو له لوري د ښوونځیو جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله. هغه همداراز د افغانستان د معارف او تعلیم د کچې د پرمختګ په اړه هم ځینې ژمنې وکړي. اکرام الله اکرام دغې غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه سټوډیو ته رسیدلی دی. اکرام صاحب خیر راغلی، ستړی مشي. مهرباني وکړه د لیک لوست د نړیوال ورځې په مناسبت نن غونډه وشوله، څه مهم مسایل پکې یاد شول؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه غونډه چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو سفیرانو، د افغان دولت چارواکو، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د جګړې له امله ډېر فرصتونه افغانستان له لاسه ورکړي دي او تر ډېره زیان عارف ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله وویل چې هغه څوک چې ښوونځي سوځوي، مسجدونه او مدرسې ورانوي او بیګونه خلک وژني، هغوی نه پوهیږي او دا اصلا دوی جنایت ترسره کوي. دوی باید په دې پوه شي چې دوی د خلکو او د خدای په وړاندې باندې درون مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی په ښه شکل باندې ترسره کړي، نه په بد شکل باندې. نوموړي همداراز وویل چې د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د بیسوادۍ د کچې د کمولو لپاره به هلې ځلې کوي او تر دې دمه حکومت ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل
رسیدن به صلح یک به آرزوست و آرزوی همه مردم افغانستان است. اما اگر کسی به خاطر ای که نمیداند ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه او نمیدانه، ولو اگر او کتابت یاد گرفته باشه. پس معنای سواد تنها به مراتب فراتر از نوشتن و خواندن است.
دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د سواد زده کړې معین سردار محمد رحیمی رسنیو ته ویل په دغه غونډه کې چې په افغانستان کې له 2% to 2.5% خلک بې سواد دي چې سم نیمایي برخه یې مېرمنې جوړوي. نوموړي وویل چې په 13 کلونو کې د سواد زده کړې په برخه کې کار شوی دی، خصلو کار شوی دی، او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه پرمختګونه چټک کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د 1401 تر اوسه پورې په کال کې 1% خلک چې دي هغه باسواده شوي
دي. ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په اجرایه ریاست کې د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د جماعتونو او ښوونځیو په سوځولو باندې اندېښنه وښود، او ویل چې دا د خلکو په وړاندې یو جنایت دی. هغه هم دا راز وویل چې افغان حکومت د معرف د سطحې د لوړولو او ښه کولو لپاره ژمن دی.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اختلافات به په انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي. یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون پر سر اختلافات رامنځته شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اختلافات نه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لوړ پوړو مسولینو ترمنځ د اختلافاتو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2 میاشتو کم وخت پاتې دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې دغه اختلافات دوام پیدا کړي، دا په دې معنی ده چې کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري او غواړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. ښاغلی رشید د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کمیسیون کې روانو اختلافاتو موږ اندېښمن کړي یو. ولایتي مسولینو د تبدیلې مسله یې وړین او د قانون له حکم سره سمه پریکړه ده چې باید له خپلو اصلي ولایتونو نورو ته بدلون پیدا کړي. که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر غواړي چې دغه مسله عملي شي، د کمیسیون غړي باید ورسره مخالفت ونه کړي. که چیرې د دارالانشا او کمیسیون ترمنځ د اختلافات دوام پیدا کوي، دا په دې معنا ده چې موږ اصلا انتخابات ته چمتو نه یو او کمیسیون په لوی لاس غواړي چې فساد ته زمینه برابر شي.
نوموړي همدارنګه وویل که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ وړاندې تر دې هم د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو، خو په وینا یې د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو دوام د انتخاباتو څارونکو بنسټونو اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بېغورۍ انتقادونه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقایقو په پټولو تورن کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تر دې وړاندې ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف د کمیسیون ټول ولایتي مشران به بدلون ومومي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او غړیو ترمنځ د اختلافاتو خبره به بنسټ وبلله. نموړي وړاندې ویل
دا کوم موضوع چې د غرسنۍ او غرسې دغه فقط د یو تفاهم په شکل ویل شو چې واقع شو، چون رئیس وزیر نشان نه راغلی نو هغه داسې فکر کړو چې دغه پلان د کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو هغه استویر ولایت ته او کله چې کمیسیون ولیدو نو کمیسیون هغه بیرته ودرو، چون کمیسیون تایید نه و، تصویب پکې نه و. دغه خالي مسله ده. نن یا سبا احتمالا یا تر اخر هفته پورې به نوی لیست چې د کمیسیون تایید پکې وي هغه به ځي ولایت ته. دا نه اختلاف دی د کمیسیون دلشا مابین کې او نه کوم بل غټه ستونزه ده.
د انتخاباتو سرونکو بنسټونه وایي د ولایتي مشرانو د تبدیلۍ په تړاو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډیر مخکې اقدام کړی وای، خو د دوی په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې د ولایتي مسولینو د بدلون په برخه کې لاس په کار شي، ځکه د دوی په خبره داسې راپورونه خپره شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتي مسولینو له کاندیدانو سره جوړ جاړی کړی چې په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابره کړي.
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ درېځ د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم وصل وسال د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل اندېښنه ښيي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزه وایي حکومت د دې لپاره چې د وایدو په برخه کې خپل ټاکلو اهداف ته ورسیږي په ګمرکي محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. خغل الکوزه وایي په روان کال کې په سوداګرو شپږ سلنه مالیه او دولس سلنه ګمرکي تعرفې لوړې شوې دي. د نوموړې خبره دغې چارې په بازار کې د توکو په بیو هم اغېز کړی او د وارداتو د کچې د کموالي لامل شوی. ټاکل شوی چې سبا ته د برېښنایي سامانالاتو د تولید یو شمېر شرکتونه په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او د برېښنا د تولید شرکتونو سره تړون لاسلیک کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ سنوي خونې مرستیال توریالي غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم له مخې د کورنیو برېښنایي سامانالاتو نه د ملاتړ په هدف کېږي. د نوموړې خبره له دې وروسته به ټول دولتي بنسټونه او د برېښنا د تولید شرکتونه په کوردن نه د تولید شو برېښنایي سامانالاتو نه ګټه اخلي. خغلی غوسی وایي له دې سره به له یو اړخه په کوردن نه خلکو ته د کار زمینه مسایده شي او له بل اړخه به د برېښنایي سامانالاتو شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي چې له لارې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل بیا په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پولا، یو یورو 1.4 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 1.4 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 1500 پولا، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio فیسبوک کې لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو ایران او روسیې ته ګواښ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې پر اخري ولایت ادلیب بیرحمانه حمله ونکړي. د ویلي چې که داسې وشي سلګونو زره انسانان وژل کېدای شي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیات وړاندې کولو لپاره ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، په ادلیب کې پوځي عملیات د ملکیانو لپاره په څه معنی کې دی؟ شي ولې اندېښنه ده؟
ستانکزی سیب په ادلیب ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه ملکیان اوسي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که هلته حکومتي عملیات پیل سي 8 لکه انسانان به بې ځایه سي. په دغه 7 کلنه جګړه کې 4 لکه کسان وژل سوي او میلیونونه بې ځایه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې روسان او ایرانیان باید په دغه لویه بشري بحران کې په ګډون سره تیروتنه ونه کړي. ده ویلي چې زرګونو زره کسان شایع مرسي. سوریه د ترکیه پولې ته نږدې په ادلیب ولایت کې د پراخو عملیاتو چمتووالی نیسي.
بلې، مننه. په داسې حال کې چې د عملیاتو احتمال هم مخ په زیاتېدو دی، د ټرمپ د خبرو ترڅنګ واشنگتن څه اقدامات کړي؟
واشنگتن او متحدانو یې پام ایران او روسیې ته اړولی چې ګواکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په ګډون د بشار اسد د بیرحمانه تاکتیکونو ملاتړ کوي. د ټرمپ تر ټویټ وروسته ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هلی هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ټول خپل سترګې په ادلب کې د ایران، روسیا او اسد پر فعالیتونو دي. له کیمیاوي وسلو باید هیڅ استفاده ونه سي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دمشق ته د دوشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې دا سیمه باید له سختریزو تصفیه سي. ټاکل سوی ده د سپتمبر په 1 نیټه د ادلب په اړه د ایران، ترکیه او روسیې سرمشریزه په تهران کې جوړه سي. ایران، روسیا او سوریه خپل وسلوال مخالفان ترورستان بولي او ویل کېږي د القاعده ډلې سره اړوندې حیاتو تحریر الشام ډلې شاوخوا 10,000 وسلوال په ادلب ولایت کې د یغانو تر څنګ په واک کې دي. ترکیه د ادلب تر عملیاتو مخکې له روسیا او ایران سره مذاکرات کړي چې د ترکیه په ملاتړ له یغانو سره د جلا چلند وکړي. انقره هم دراز د څارونکو ماموریت په توګه په ادلب ولایت کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. سوریه ته د ظریف سفر یو اونۍ وروسته له هغه دی چې د ایران دفاع وزیر د مشق ته سفر وکړ او هلته یې پر دې سربیره چې امریکا ورڅخه غوښتي وو له سوریې د خپل پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي د دفاعي همکاریو موافقه لاسلیک کړه.
بله، مننه کوم. علي بشیر وه د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل چې د بشار اسد په شمول ایران او ترکیه ته کړه ویلی دي چې په ادلی باندې کې حمله وشي نو لکونه انسانان وژل کیږي او دا به د خغلی ترامپ خبره د ډیرو خلکو د وژل کیدو سبب شي او باید دغه بیرحمانه حمله د خبره ونه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغوي. دمګړۍ د نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور رالیږلی دی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غځېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کیرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کیر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلي او مارجي ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو 2 کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یا سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سیول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیقه او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو 2 کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته ویل د 3 میلیون افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتره سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نیسو. دا 10 کیلومتره په اردو کې په 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي. بیا که د راتلونکي د پاره فند او امکانات پیدا شول انشاء الله دا سړک به سره ټول مکمل موږ کوشش کوو چې په دې باندې بل لایا مول کیږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 3,109,950 افغانۍ دي.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدې چې بې کیفیته پلیسي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نومی سید محمد یونس په دغه خوانی دغه تر چې جوړ شوی بې کیفیته و زموږ په نظر دا چې نیم متر یا یو متر ادا کال کنی نیم متر دا دغه خوانی حالت خلوړ سی موږ وایو رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي دا اوس خو دغسې دا تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی شوي و هغه هم نازک و بیرته پاټ
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتدا دپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ راوبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تاکي اولیت ورته ورکړي د دوی څخه یوه نړۍ مننه
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول شوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې آزادی رادیو ته غوږ نیسئ. آزادی رادیو ډاٹ کام د آزادی رادیو ویب پاڼه د کولای شئ زموږ غږ همدا اوس هم په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم ورځو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته اجمل تورمن دغه مطبوعات لوستي تبصرې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې د خپل نننی غړي سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوملیکنې د بهیر او د جالي تذکرو او جالي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړې نو لورای ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط پلوکه ورځپاڼه بیا په خپل سر مخاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندې نه دي. سرخط په تیر څو میاشتو کې یو شمېر کاندیدانو ته متوجه غواخونو او په دوی مرګونو حمله ته په اشاره سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسی جرګې انتخاباتو ته پاتې دي د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږست. اوس هم عصمت ساروان له یو جالب مطلب سره.
ساینسپوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې ټیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشوه. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په یو نیم زر ډالر بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا ټیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لارمومي دوه بودی نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا های په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې روانیږي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که په لاره بل څوک د روبوټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روبوټ د 8 ساعته کار لپاره کافي دی. د اړتیا په صورت کې روبوټ په خپل هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته غلی ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې دوه پولیس قلعینو ته نږدې په نښتو کې وژل شوي. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان سردار ولي تبسم بیا ویلي چې جانیخیل ولسوالۍ کې پر امنیې قومندانۍ تیرش په د وسلوالو طالبانو په لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوی، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د امریکا ولسمشر د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. او د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ساسي هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ماشومانو د شری پر ناروغي خبرې کوو. په دې باب کابل کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای صاحب زموږ ملمدای او پوښتنې ځوابوي. په دې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده. د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 10.8 میلیونو ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داس یو ناروغي ده چې په کلنی ډول پر نږدې لدیر شونه تر 15 ډیر زرو پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. کچیرې د شیر په ناروغي اخته کس سره مرسته ونه شي د مړینې لامل ګرځي.
نوري ویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. خغلی فیروز ویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنۍ هم وغوښتل چې له عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2010 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي 15000 پیښو څخه 15% له 10 کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوی، چې ډیره برخه په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوی. دغه کمپاین له شنبه ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عادله خط د شری ناروغي د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاد کړه او ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي ممکن ماشوم له منځه یوسي، خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې ویل: دا دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمندې او لاړوندې درو سره بخپل همکاري او تداوم ورکړي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې ویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دینی عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خرغلې دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه ل آزادۍ رادیو اوري. په دې پروګرام کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب حسنزی خرغلې،
ډیره مننه، تشکر زو په خدمت کې.
ډاکټر صاحب حسنزی، لکه څنګه چې راپور مو ووریده او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر هم یادونه وکړه چې د شری ناروغي مخ په ډیرېدو ده، ساسي په نظر د دغه ناروغي عمده عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنا عبود و یا کنا استعین، ډیر ښه سوال دی. د شری ناروغي په هغو ممالکو کې چې هغه ډیر پیشرفته ممالک نه دي، اروپا انکشاف دي چې یا عقب مانده ممالک دي چې متاسفانه افغانستان هم دغه جمله ممالک نه دی، تر اوسه پورې شیو لري. په اروپا، امریکا او پیشرفته ممالکو کې د اصلا د ناروغي محور شوی د بین تللی ده. تصادفاً که متاسفانه چه دیموک مملکت که در واقعات جریان لری، نظر پاگو احسایی چه موک پا سیعتفل که انیستیوت سیعتفل دین راگاندی که لرو نسبت پا رو سکته سه کال واقعات زیادتر او ده. چه چه عوامل دی؟ دیر عوامل که دیشی پا جمله که پیچ دو چه پا عوامل وقیگی گو عامل دی دو شری یا نو ویروس دی. ویروس ده یعنی جمله میکروبونه ده چه پر نوی ویروس ده پر نامه ده آر این ای ویروس یا دیگی، نو ده عامل اصلی ده شری ده چه وقتی محیط که زیاد شی و ما شما نتنه واخلی ده محیط نه، نو پر شری اختکی.
مننه ډاکټر صاحب، د شری د ناروغي عمده نخې نخانې څه دي؟ کله چې یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته کیږي وجود کې څه نخې پیدا کیږي؟
ډیر ساده نخې لري، مونږه که چیرې عوام ورته فکر وکړو بدون دې چې یو ډاکټر ته لاړ شي کېدای شي هغه تشخیص کړو. وقتی چې ماشوم دغه میکروب د محیط نه اخلي، د یو ماشوم نه بل ماشوم دی چې په محیط کې موجود دی، جوړ ماشوم د اخلي د لاس ورځو په مابین کې اولین علائم د شری پیدا کی. اولین علائم د شری ډیر وصفي علائم نه دي، په شکل دی ورزش یا کمی توخلی تظاهر کا، یعنی مریض تبلری توخیلری په زمین کې افرازات د پزی رازی، سترګي وښ کې کوي او اشتهای خرابیگی. تو ورځی در دوام که چه دوتا موگه کترال فاز یا نزلوی فاز دی. په دې مرحله که تشخیص د مرض لږ څه مشکل کار دی، خو بیا هم د ډاکتران و مخصوصا د ماشومان د بخش د متخصصینو د پاره ډیره ساده خبر ده. په دې مرحله که قابل د تشخیص دی دو دوی د پاره، ولی ډیر ښی علایم چې حتی غیر له ډاکتران نور غیر مسلکی طبی خلک هم کېدی شي هغه تشخیص کړم، هغه دا دی چې د ماشوم په جلد کې یو نوی اندفاعات پیدا کیږي چې موږ ورته مکول پاپولر رش وایي. معنی دا ده چې په نورمال جلد کې یو نوی سور رنگ اندفاعی نقاط پیدا کیږي چې نسبتا د جلد نه لوړ وي. پیش دو چې دا علائم پیدا شي، د مریض سترګې اوبړنی وي، چخړی کوي او ډېرې سری وي، او په زمین کې که چیرې دوی لمر ته وګوري یا رڼا ته، دوی سترګې نه شي خلاصولی، سترګې پټې وي، یعنې د نور نه د رڼا نه پټې وي اندازې پورې دوی ترس لري. دا علائم د جلدي چې دي ما چې ویش ډېر تشخیصي علائم دي. دا لومړی ځل په درې ورځو کې په شکل د ټیپیک په وجود د ماشوم کې پیدا کیږي چې اوله مرحله یې اولین ورځ ده چې د مریض په مخ کې پیدا کیږي، او شروع یې هم اکثرا د غوږو د شانه دا شروع کوي. په اوله ورځ کې مخه او یو قسمت د بازوګانو د غاړه مسابېږي، په دوهمه ورځ سینې ته کرته کیږي، او په زمین کې د بطن حصه او شا دا مصابیږي، او په دریمه ورځ دا اطراف سفلی ته یعنی د پښو پښو ته ښکته کیږي. بنان په درې ورځو کې مکمل دغه اندفاعات چې ما وی چې مکولو په پر راشتي سره سره خالونه دي او په نورمال جلد کې دا پیدا کیږي، چې په دې مرحله کې تشخیص د مرض نه تنها د یوه ډاکتر دپاره بلکې که سړی توجه وکړه د اعضا د فامیل دپاره د اجتماع دپاره هم قابل د تشخیص ده. په دغې علایمو کېدای شي یو مریض تشخیص شي.
ډېره زیاته مننه. دا مهال یو اوریدونکی دی د ده پوښتنه مخلو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. وردګ صاحب ښه راغلی، مهرباني وکړئ نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو. وردګ صاحب محترم، په ډېرې بخښنې، دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې راځي. سم اوس بېخي صاف راځي، مهرباني.
فضل هادی وروره، چې کله چون رادیو دی ازادي ز ډیر راوړم، فضل هادی ډیر ښه همکار دی رادیو ازادي د ټول پروګرامو کې سم خلی مننه ته. سن یو خود سرخکان اکثرا د نه میاشتو نه میاشتینه نه واقعیات شروع کیږي، زیاترین واقعیات ته 50 کلو ټیټو ماشومان دي، مګر هم په هر سن کې واقعیږي. ولې زیاترین واقعیات دي؟ ما په خپل شخصي پریکټس کې یعنی 28 کلن 30 کلن داسې خلک هم لیدلي چې دوی په سرخکان اخته شوي دي، ولې زیاترین واقعیت د نه میاشتو نه تر 50 کلو پورې زیاترین واقعیت دي. دا چې تر نه میاشتو ولې نه مصابیږي واړه ماشومان، دلیل دا دی چې هغه معافیت یا مقابله چې په دې ویروس مقابل کې د مور لري، د مور نه انتقالیږي ماشوم ته. تر نه میاشتو اکثرا ماشومان نقطه کې، ولې د نور ته 50 کلو زیاتر. وی چې تشخیص لپاره د وخت هم پیوږي دوه چن اوله مرحله د سرخکان په شکل دی ورزش ته چې مریض تبه کوي، سترګې وبړنی وي، سریکیږي، چخړی کوي، پرنجیږي، لګ لګ ټوخی لري، اشتیاي خرابيږي. د څلور ورځ نه ته 50 ورځ، د درې ورځ نیولې ته 50 ورځ پورې د مرحله ده چې د کترال مرحله وي یا نزلوی. او په تعقیب هغه ښې علایم ما د وخته ووی چې هغه بخار دی یا اندفاعات دی چې د مریض په ځان کې پیدا کیږي، او یو شروع د مخ نه کیږي او بیا ځان ته، او بالاخره دریمه ورځ پښو ته ښکته کیږي. یو شی بل هم باز اضافه کړم، هغه ده چې کیدای شي د بخار یا د اندفاعات د نور امراضو نه وي، ولې ډېره ښه خصلت د دې اندفاعاتو دا دی چې په هیڅ شکل خارښ نه لري. یعنی که یو مریض د دوا سم حساسیت وکړي یا مثلا نور امراض می پغو کې خارښ موجود، مګر هم د په هیڅ شکل خارښ نه دی. او بلغه دانې چې د په جلد راوځي هیڅ وخت دی وبونه ډاکې نه وي، بلکې فقط یو سور رنگ لري او نسبتا د جلد نه سخت دانې دي چې د جلد نه پورته کیږي. په دې توګه کېدای شي یو مریض تشخیص یو احتمالي تشخیص د سرخکان پکې کول شي.
مننه ډاکټر صاحب. سنځي تاسو هم ویل چې دا یو ساري ناروغي ده، مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
اولینه خبر واکسین. تاسو راپور ولیدل چې کله چې یو ماشوم واکسین شي نو 80% 50% له 90% د نوینم پورته د ماشومان معافیت پیدا کوي مقابل د میکروب کې. یعنی که فامیل کې نور ماشومان سرخکان هم ولري او د ماشوم واکسین شوی وي، د 50% له 90% چانس د موجود شه د سرخکان مصاب نشي. او بل شی چې یعنی واکسین باید وشي، او که چیرې د امکانات وي چې موږ شرایط جنگ دی یو ځای کې واکسین نه رسیږي او سرخکان پیدا کیږي، نو ډیره ښه خبره ده چې هغه مرحله دی طریقه د انتقال چې د ویروس انتقالیږي دی و ماشوم نه جوړ ماشوم ته هغه لږ څه ورته توجه وکړو، چون ویروس د مریض ماشوم نه د خولې دی تنفس او د قطرات د لابیه چې پستلا د خولې نه خارجيږي، د دوسه ویروس موجود دی او هغه طرف مقابل په تنفس کې غاخلی، نو که چیرې داسې واقع پیدا کیږي ډیره ښه خبر ده چې د ماشوم نسبتا تجرید شي او واړه ماشومان ورپرې نه کول شي چې د دوی اتاق ته ننوځي، او په دې ترتیب کېدای شي ته یو اندازې پورې جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تقریباً
لومړی خو دغه د راډیو غږ لږ راټیټ کړئ چې ستاسو غږ موږ سم واورو، او دا پوښتنه له سره مطرح کړئ تاسو. بالکل صحیح شو، مهرباني.
ما ول موږ کې شل کلنیان او دیرش کلنیان ستاسو و موږ تاسو مې پوښتنه ده چې د دوه مخنیوي یعنی څنګه کېږي د دوه واکسین ستا یا ستن بیا که ستن یا واکسین دا که په دغه مریضۍ باندې اخته شي دا څه چمو؟
ګوره ورور، د شل دیرش کلن دی چې وښود، یعنی په شیر یې اخته شوي که کوم بل مرض دی وښود؟
یا ورور اخته شوي نه دي، ځان ته بیا اخته شي تر اوسه و نه دي، نه دي په اخته شوي.
یعنی د شل کلن دیرش کلن کور کې لري چې په شیر یې اخته نه شي، داس خبر ده؟
و دا هم ستا پیدا شوي
بهترین طریقه تطبیق دی واکسین دی، مونتا واکسین په عموم ډول چې ټول ماشومان ته ورکول کی غیر د کمپاین چې دغه اوس جاری دی چې نو میاشتې نیولې تر لسو کالو پورې ورکول کیږي، نور تور عموم یعنی د نو میاشتونه نیولې تر پنځو کالو تطبیقیږي. د لویانو دپاره د فعلن دپاره داسې پروګرام د واکسین نشته ده، لویان ډیر کم مسابیږي. ما وایو چې ما په ټول دوره د طبابت کې تقریبا دیرش یا دو دیرش کاله کیږي درې واقعې ما لیدلې دي چې یوه اوشت کلنه یوه مور وه یو دو دیرش کلن یو هلک و پنځه شکل دیرش کلن، یعنی ته غټ کسان مصاب شي ډیر کم مصاب بیږي. خو بیا هم چون میکروب دی که تماس کم تر وی بد نه ده.
ډیر مننه دوستانو، خبرونه زنګړې شوې شری ناروغۍ ته، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 22 55. د اوس اوریدونکو ده، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان راو پیژنئ.
بلې، السلام علیکم.
صورت خان سره دیدی خوست نه که چیرې د تاسې په اظهار چې ووموی چې ټول واکسینونه ورته تطبیق کړي، نو ما د وخت هم په خپلو اظهاراتو کې اول ووی چې 90% انشاءالله چې د ماشوم نه مسابیږي په سرخکان، هغه 10% نو په هر ځای کې و خطا شته ده. په سر دوغم که چیرې تاسې په قریه کې کوم ماشوم په سرخکان مبتلا کیږي، با وجود چې واکسین هم کړی دی که د ماشوم تجداوی بد خبر نه ده، په غیر دوغو که 90% یعنی که 100 ماشومان اقل ته په محله کې وي، دوغونه 10 یا کمتر د 10 چانس لري با وجود واکسین، ولی بیا هم که ماشومان جداوی بد خبر نه ده.
مننه دوستانو، په خبرونه کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زئی زموږ میلمه دی، او د شریف تړاو زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ښه
سره سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما د ښه سره سره پوښتنه ده که چیرې دغه ناروغي او ماشوم مختص نو بیا دغه ساتنه
مور پلار څنګه ده چې څنګه باید ساتنه وشي او کم امکانات برابر ډرمنن مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ.
ډیره ښه پوښتنه ده. د هر مریض لپاره یو خاص تدابیر موجود دي چې باید ونیول شي. ډیر ښه سوال او ډیر ښه موقع ده چې ځواب ورکم. هر ماشوم چې مریضیږي هغه یو تعداد ماشومان دي چې مریضي پریز لري که هغه هم د ډاکټر په واسطه ورکړل شي. بغیر دغو د موږ تاسو مخصوصا په اطراف کې داسې یو عادت دی چې وخت مریض یو عادي تب هم کوي یا ریزش کوي نو بیا هغه ته ډېر شدید پریز ورکوي یا مثلا مایات نه ورکوي یا بعضشان د رابشو راسن د شری مریض ته. د شری د مریض دپاره ډېره مهمه خبر دا ده چې که چیرې په شری اخته کېږي ډېر ګرم ونه ساتل شي. متاسفانه چې په کورو کې وخت چې ماشوم په شری مصابېږي نو دوی ته ډېرې ډبلې جراب گردن دستمال په ګرمه هوا کې جاکټ او بلاخره خولۍ ور اغوستل کیږي چې دا خلاف د نورم د تبابت دی. دای باید ډیر آزاد کالی واغوندي مخصوصا په ګرمه هوا کې چې هغه تبه چې لري هغه ضایع شي. دا یو بل دی چې په کورنۍ کې بل پریز چې ورکول کیږي هغه د خوراک پریز دی. حتی وی چې په دغه کور کې چې ماشوم په شیر یخته کیږي د آشپزخانه دی پاشخپزخانه که چه وقت دوده پخی که دیگه دی بوی هم باید پدوانه لگی خوراک قیقی تاکه. هیچ پریز نلری. هر شای ورطا ورکی مخصوصا مایات ورطا زیاد ورکی مقوی غذاگانه که ماشوم دیر ورده دی مور شده او که نور شای خوره شده مور شده جمع میوه و بلاخره هر اقی غذا چه ده پخواه دی مریضه اینا صرفاول اقی بلاخبر دی نظافت مسئله ده. متاسفانه چه مگ مریضان گورو چه نیای یا موری یا د کور ماحول ورته چې دوی مخ ممینځي په دې شکل باید پرې در حال چې برخلاف باید که پیش د مریضې د مخ یو ځل مینځل کېده یا حمام ورته ورکول کېدای شي د ورځې درې څلور ځله مخ ورته پاکي لاسونه سترګې ورته پریمینځي او بلاخره حمام ورکوي. د دغه درې شیانو په مراد سات یعنی ښه خوراک او نه پرهیز زیاد کالی نه اغوستل او حفظ الصحه مراتول انشاءالله چې دو مریض سره ډېر لوی کومک کېږي او انشاءالله چې په خیر به مریض پتیر شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. منګل صاحب ښه راغلی. نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ
خوردوی دکتر صاحب نه مدا غوښتنه ده چې دا اوګاب او هغه رادیون والی آشنا رادیو
څنګه موږ پوښتنه ونه خست آشنا رادیو څنګه ښه لکه څه دغه اوریدونکي اړیکه پرې شو بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکي دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. مهرباني که من غواړم خپل پوښتنه وکړم. خوشاله سه ډیر مننه که تاسو سره پوښتنه پیدا شوه. مهرباني وکړئ
نو د یورو لپاره څنګه انده غته چې دا ولکې چې مکثر یوادونه زړه کې ناروغي نه ځانونه خلاص کړی دي کنه. نو هغه د تدابیر دی د لاس باندې نیولې دي لکه حکومتونه هم خپل حکومت نور سره نشي پرتل کولای خو یعنی عام مسؤلین خپل مسؤلیت ادا کوي ان شاء الله تعالی د دغه کې مشکلات مخه نیولې شي خو زموږ په یواد کې ارث ټول توان خلک او حکومت نه غواړي کنه. نو په دغه برخه کې د یورو نظر غواړم. نور مخمنی سم ناصر خان شینواره مې سره ډیر ښه
ډیر زیاته مننه شینواره صاحب. خطاب سره و ډاکټر صاحب هم معلومات درک
شینواره صاحب ډیر ښه تبصره وکي یعنی په دې مریض دې د مریض د چلوګری په خاطر یا د تداوی په خاطر نه تنه ډاکټر مزف دی بل شفخانه مزف یا کلینیک بلکې عام خلک هم باید پدو کې سم واخلي. ما د وخت وای چې ته عام خلک دې ته مزف دی چې وخت ماشوم تولدیږي نو اولین کار چې دوی د تولد کوي پیژو دوی چې شاو شش پیونی صاحب یو کار د واکسین دی ورته واخلي او د کار د واکسین اولین ورځ دته د پولیو واکسین کیږي او بی سی جی چې بیا به ادامه کې وخت د شری مسلې تراشو په نه میاشته باید شری اولین واکسین ورته وشي چې بیا په یو نیم کلنۍ کې د بوستر دوز یا دوهم دوز ورته ورکول کیږي دا یو وظیفه د عامو خلکو شو بل دا شو چې محیط پاک وساتي مریضان وخت چې پیدا کیږي نه تنها د شری بلکې نور مریضان دغه په باره کې څه معلومات ولري د څه کومک ورسه کیږي چیرې وساتل شي فامیل کې څه برخورد ورسه وشي آیا د ټول مریضان پریز لري که نه لري په دې ټول باید ځان بل دا چې کچیر مریض وخیم کیږي څه وخت باید کلینیک ته لاړ شي څه وخت باید ډاکټر ته لاړ شي اگر ډاکټر چې ورته هدایات ورکړي هغه ته ښه غوږ ونیسي دوای صحیح تطبیق کړه او کچیر علایم خرابیږي چیرته مراجعه وکړه کلینیک کې کېدای شي د چاره ونیسي نو کوم شفخانې ته باید دغه ټول هغه تدابیر دي چې په ډاکټر پورې ارتباط نه لري بلکې عام خلک یا د فامیل اعضاوي د باره کې مسؤلیت لري چې باید ځان پوه کړه پیژدو چې یوه واقعه وشي ځان پوه کړه او کله چې واقعه کیږي ورته تیار آماده وي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب حسن زه راځو دغه واکسین ته چې پرون کمپاین پیل شوی او د نومبر تر شپږ ویشتمې به دوام کوي د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا به د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي راځو دې ته چې دا کمپاین په اړه ساسې تبصره څه ده او تر څنګ یې دا چې څو دورې لري که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته
وزارت د صحت هم په څنګ دیدی کې چې با وجود شرایط ډیر خراب دي جنگی شرایط دي مشکلات اقتصادي موجود دي کومک د بل ځای نه کیږي ولی ډیر مؤثر اقدامات کړي په جمله کې یو هم د اقدام د واکسین دي چې ان شاء الله ډیر موفقانه په ټول ارسو د تبا د امراض کې چې واکسین کیږي ډیر موفقانه پیش دي دغه واکسین چې اوس پیشنهاد شوی دی چون واقعات سخ کال په دغه او نویم کال کې واقع ډیرو نظر په راپور چې موږ د خپل شفخانو نه وزارت صحت عامه ته ورکو دوی سنټر چې باید انتونی امراض توجه وکړي دغونه احصایا واخیستله نو دا په شکل د فوق العاده دغه واکسین تطبیقیږي په غیر دغو کې تر پنځو کلو کم ماشومان هغه کار چې دوی سره موجود دی په هغې کې واکسین حتما و ضروري دی دا یو فوق العاده کار دی په دې خاطر چې واقعات زیات شوي هر ځای چې واقعات زیاتیږي هغه میکروب ډیر تیتیږي او چانس د مصابیت زیاتیږي زه یې ډیر مؤثر ګڼم امیدوار یم چې ټول فامیلونه په دې کمپاین کې سهم واخلي خپل ماشومان د نو میاشتو نه تر لسو کلو پورې چې دا یو فوق العاده کار دی ما وایو چې اکثرا د واکسین چې تطبیقیږي د نو میاشتو نه تر پنځو کلو ټیټو ماشومان دی ولې د پنځو نه تر لسو کلو د اضافهګي یو واکسین دی مجانی دی که په ګرده بله دنیا کې څوک دې ته اقدام وکړي شاید ډیر قیمت ورته تمام شي ولې دولت په سبسایډي چې د قبوله کړې ده د واکسین کې نو ما خاص د ټولو فامیلونو که د ماغه غاروي وزارت صحت هم دائم ورته د پالیسی ده چې دوی سم کې واخلي نو خپل ماشومان د غسنترو ته بوزي چې دوی واکسین کېږي تر څو د ماشومان مبتلا نه شي په زمین کې دغه اپیدمي چې دغه واقعات چې زیات شوي دي د واقعات کاهش پیدا که و خطر دی ماشومانو نلریش
ډیره زیاته مننه دوستانو تاسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو په پروګرام کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي اوریدونکي دی مهرباني وکړئ مهرباني وعلیکم السلام وعلیکم السلام ځان هم راو پیژنئ ډېر ښه مهرباني که پوښتنه در سره
پوښتنه ده چې زموږ په منطقه کې خو د مخه دا نور واکسینونه نه وه دا یو کال کې شروع شوي او شرایم په سږ کال کې بیخي ډېر چینیانې ونیوله او دانه مانا یې ډېر یې مړه هم کړه نو چې دا دا واکسینه څه وه که څنګه پخوا خو هم راتی دا شری اما سږ کال بیخي ډېر
د
دینه معلومیږي چې نه تنها په کابل کې بلکې په ډیر لر ولایتو کې چې فراه ولایت نه فکر مو خراد دلارام نه اقل تم دوینه چه دوی تماس اونه چه واقعات موجودی و کشنده دی پخپل از شرعی کلا کلا دیر خی تیریگی آسانه تیریگی مگرم وقتی چه ما شمان پا نور امراض و دشیری پا چنک مختلا کیگی مثلا سینه بغل ورتا واقع کیگی یا یو تکلیف دی چه دغه میکروب دماغ تزی پا نامد اکیوت انسفالایتس پا یا مثلا دیغوگ مشکل پیدا کی پا دی حالت که یا دیستونی مشکل دی چه لرنجی تورتوی پا دی حالت که مرض واقعا چه کشنده ده زد مبقینا پا استفاده که دیشی و احسایه و یعنی چه کال که هر کال دری لکه و پنزوز زره ما شمان دی شری للیازه دوی خپل جوند للاسه ورکیو چه اتیاز را واقعاتی تنا پا اندیا که دی پا نور مالکی که بناهن چون کشنده مرض ده یا و کچیر جلوگیری ونشی نو توجه اول باید داده چه خپل ما شمان واکسین که
دوستانو دغه خبرونه چه شری ناروغی تا زنگلی شوی و هم دغلتا پای ترسیگی یدونه که چه پا پروگرام که در داخلی و ما شمان و متخصص دکتر محمد عارف حسنزی زمانگ ملمه و دکتر صاحب حسنزی و نره مننه
ستاسنه مننه
دوستانو لطاسی هم دیر زیادت مننه که چه پا خبرونه که ما برخه وخسته در ازادی راژیو پاتی نوری خبرونه مهی روی زمانگ در لاپامان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com